السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته راغلاست وایم د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې پر ملکی وګړو د هوایي برید د څېړنې لپاره ګمارل شوی پلاوی لا هم سیمې ته نه ده تللی د سیمې خلک وایي ټول وژل شوي ملکیان دي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر اورو
پاسر کې د څه مهمو خبرونو سرټکی د فاریاب سیمه ایز چارواکي وایي یو بهرنی وګړی د چاودیدونکو موادو ډک یو ټانک سره هدف ته رسیدو د مخه وژل شو په کندوز کې سپینزر دولتي فابریکې له 15 کلونو وروسته خپل فعالیت نن بیا پیل کړ او هند د دې هیواد لوی شارونو ته د کورونا وایروس ضد واکسین د لیږد چاري پیل کړې د خبرونو تفصیل د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د ورستۍ پیښې د قربانیانو کورنۍ له حکومت څخه د عدالت او د ملکی مرګ جوړولو د ختمولو غوښتنه کوي اېدا سوي چې د خاشرود په پیښه کې د افغان ځواکونو په یو هوایي برید کې لښته لرځوار لس ملکی وګړي وژل شوی دي د پیښې دوی رسیدنه مخسوي راپور نوې د دې پیښې د ارزونې لپاره ټاکل شوی پلاوی لا تر اوسه د پیښې سیمې ته نه دی تللی بلخو د افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر غوښتنه کړې چې د پیښه باید په شفاف او هر اړخیز ډول وڅېړل شي په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اوري د فاریاب سیمه ایز چارواکي وایي یو بهرنی وګړی د چاودیدونکو موادو ډک یو ټانک سره هدف ته رسیدو د مخه وژل شو د فاریاب د امنی قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیر شپه غوښتل دغه ټانک د فاریاب په المار ولسوالۍ کې وچوي شغله یورش زیاتوي
خوشبختانه نیروهای ما از این ټانک آگاه بود قبل نه کمرغه زمونږ امنیتی ځواکونو د دې ټانک په اړه معلومات ترلودل او هدف ته تر رسیدو د مخې دوه تنه بریټکون کې چې په دې ټانک ول وژل یو بریټکون کې عبدالعزیز نوبید چې په عرب مشهور او بهرنه وګړې وو دغه ټانک هم چې د چاودیدونکو موادو ډکو نن سهار په المار ولسوالۍ کې د ملي اردو د انجینری ټیم په مرسته وچول شو
د فاریاب امنیتی چارواکي وايي په دې چودنه کې ملکی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی خوش او خاصي مو کې ماليزيان رسولې دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي اخوا په غزنی ولایت کې وسلوالو کسانو د کابل بانک یو کارکونکو وژلې د غزنی امنیت قمندانۍ ویان احمد خان سیرت نن ازادي راډیو ته ویل چې نصیر احمد عثماني نن سهار ته بجې لکوره د دندې پر لور روان وو چې وژل شو
یک تن از کارمندان کابل بانک در نزدیکی منزل مسکن
د کابل بانک دغه کارکونکو خپل کور ته نږدې په حاجی رفی خارګوټ کې د دوهمې امنیتي او زیاړوند د وسلوالو له لوري په بیغاګه توپانچه وشتل شوې ده
تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی په کندوز کې سپینزر دولتي فابریکې له 15 کلونو وروسته خپل فعالیت نن بیا پیل کړ د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې فابریکې په بیا فعالولو یو لکوشل زر امریکایي ډالر لګیدلی دی په لومړي سر کې په دې فابریکې کې 500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده زموږ غلا ازادي راډیو اوري هند د دې هیواد لوی شارونو ته د کورونا وایروس ضد واکسین د لیږد چاري پیل کړی دی دا اقدام داسې مهال شوی چې په ټول هیواد کې د کورونا واکسین تطبیق ته یوازې څو محدودې ورځې پاتې دي ډی پی ای خبری اژانس لیکي د کوویشیلډ واکسین لمړنۍ جوپه نن د پونه شار د سیروم انډیا انسټیټیوټ څخه دهلی او نورو دولسو شارونو ته واستول شو تمه ده یو بل هندي واکسین چې کو واکسین نومیږي ډیر ژر په حیدرآباد کې د بهارت بیوټیک درمل جوړونې شرکت څخه نورو شارونو ته انتقال شي د هند حکومت په پام کې لري تر جولای میاشتې پورې د دې هیواد 300 میلیون وګړو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق کړي استرازینیکا درمل جوړونکو شرکت د کورونا ضد واکسین د وړاندې کولو لپاره د اروپای ټولنې د اجازه غوښتنه کړې دغه شرکت د اکسفورد پانتون په همکاري د کورونا ضد واکسین جوړ کړی دی د اروپا د درملو ادارې نن په ویلامي کې وویل چې د استرازینیکا غوښتنلیک په جر تر جر ورځوي او د جنوري تر 19 نیټې پورې به په دې ټولنه کې د یاد شرکت لپاره د بازار موندنې د مشروط مجوز په اړه خپل نظر څرګند کړي که دغه شرکت اجازه ورکړل سو دا به د کورونا ضد دریم واکسین وي چې د اروپای ټولنې په وښته غړو هیوا دونکو به لاسرسي ورته وسی تر دې وړاندې په اروپای ټولنه کې یوازې د فایزر او مودرنا شرکتونو واکسین د تطبیق اجازه ورکړل شوې ده او دا کار په څو هیوادونو کې دوام لري روسیه بریتانیا ته د خپل الوتکو د تګ راتک بندیز د فبروري تر لمړۍ نیټې پورې وغځاوه. دا بندیز په بریتانیا کې د کورونا وایرس د دوهمې بڼې د خورېدو له کبله د دسمبر پر 22مه لګول شوی و. د روسیه حکومت نن ویلې چې د بندیز د غځېدو هدف د عامه وګړو د روغتیا خوندیتوب دی. روسیه په ټوله نړۍ کې څلورم هیواد دی چې د کورونا وایرس پیښې پکې ډېرې دي، خو دوی ورځې د مخه په دې هیواد کې د کورونا وایرس د نوې بڼې لمړنۍ پیښه تایید شوه. ویل کېږي په نوې وایرس اخته کس له بریتانیا څخه روسیه ته تللی و. او امریکای چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوري په درشل کې د ټول هیواد په کچه د نور وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداري ورکړي. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی پرون په یو بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړی ویل چې د امریکا په 50 ایالتونو کې د ایالتي کانګرسونو او په واشنگټن کې د کانګرس پر ودانیو د وسلوالو اعتراضونو پلانونه جوړ شوی دی. له پلازمینې واشنگټن ډی سی پرته د امریکا په ډیری ایالتونو کې د وسلو ګرځول آزاد دی او قانوني ممانعت نلری. د اف بی آی بیان زیاتوي چې د اعتراضونو شای د رواني جنوري د 14 او 16 ترمنځ ورځو کې وسی. د ولسمشر ډونالد ترامپ پلویانو تیرونه د کانګرس پر ودانې بریټ وکړ چې په پایله کې 15 کسان ووژل شول. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو واردل کولای شي. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولای. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې مو د نیمروز د هوایی برید د ځانمنو کورونیو له حال خبرو دی. وایي چې وژل شوی ټول ملکیان دي. جمهور رئیس بیا ویلی دی چې ځانمنو کورونیو سره به مرستې کیږي. د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان مینپال
امنیتی او دفاعي ارګانونه د دغه هوایی برید په اړه د هر اړخیزې څېړنې او موندنې وروسته د جمهوري ریاست عالي مقام سره خپل گزارش شریک کړي.
د کونړ د سرحدي ولسوالیو د خلکو لستونزو مهم خبرو چې وای هیڅ مرستې نه دی ورسره شوی. سر بیره پر دې چې د ډیورند د کرښې ها خوانه ور باندې د مرمیو ډزې هم کیږي. عبدالله وای
زیاتره خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړ، زیاتره کورونه هم تخریب شوي دي. مونږ تر اوسه پورې د مرستې په نوم باندې هیڅ شی هم نه دی لیدلی.
او یو راپور هم دا اوري ټویټر ورسره له هغه چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ څه باندې 80 میلیونی اکاونټ بند ک په خپلې د ونډو په بازار کې لږ څه بې راکمې شوې. بیا هم خراغلې رازو لومړی مطلب ته. د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې پر ملکی وګړو د هوایی برید د سیړنې لپاره ګمارل شوی پلاوی لا هم سیمې ته نه دی تللی. د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ عدالت غواړي او پر حکومت غږ کوي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د دې پیښې د روښانه څېړنې غوښتنه کړې او د ملکي وګړو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. ولسمشرۍ ماڼۍ هم د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې امر کړی دی. جزئیات په دغه راپور کې.
میر حسن نومیږي او د عبدالقادر د ترور زوی دی. د وای دی اکشن به پشپا دګدی 12 بجې د افغان هوایي ځواک سلور الوتکو د نیمروز ولایت د خاشو دولسوالۍ د منځري په کلی کې د اویا کلن عبدالقادر کور په نخه کړ. د ادا کوي چې په دې برید کې خپل عبدالقادر د هغه زوی پنځه لوڼې انګور او لمسیان چې ټول شمیرې 13 تنه کیږي وژل شوی دی. د عبدالقادر د کورنۍ یوازې دوه زامن نورالی او احمد ژوندۍ پاتې چې هغه هم په همدې پیښه کې ټپیان شوی. میر حسن زیاتوي د میر حسن له قوله له دې پیښې درې ورځې تیریږي، خو لا هم څېړونکي پلاوی د څېړنې لپاره سیمې ته نه دی تللی. دی د خپلې کورنۍ لپاره عدالت غواړي.
ما
که څه هم افغان حکومت د دې پیښې د سیړنې مسؤلیت د نیمروز ولایتي ادارې ته سپارلی، خو د ولایت مقام دننه یوه سرچینه د خپل نوم نه ښودو په شرط مني چې ګمارل شوی پلاوی تر اوسه سیمې ته نه دی تللی. سرچینه په دې اړه لا ډېر وضاحت نه ورکوي، خو د افغانستان حکومت ژمنه کړې چې دا پیښه به په بېپري ډول وڅېړي. ولسمشر ماڼۍ په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې د ولسمشر له قوله لیکلي، ولسمشر د نیمروز مسؤلانو ته په ټینګار لارښوونه کړې چې ژر تر ژره د وژل شویو کورنیو ته رسېدنه او د ټپیانو درملنه وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل، ولسمشر امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له پوره غور کار واخلي.
شر د نیمروز ولایت مسولینو ته لاښونه وکړه چې ژر تر ژره د شهیدانو کورنیو ته رسیدګي او د ټپیانو اساسي درملنه وکړي. امنیتي او دفاعي ارګانونه د دغې هوایي برید په اړه د هر اړخیزې څېړنې او موندنې وروسته د جمهوري ریاست عالي مقام سره خپل ګزارش شریک کړي.
ولسمشری ماڼۍ همدا ډول د ملکیانو د مرژوبلې مسؤلیت پر طالبانو ور اچوي او زیاتوي طالبان له ملکي وګړو د سپر په توګه ګټه اخلي، خو طالبان بیا دا اداره دوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم له افغان حکومت غوښتي چې دا پیښه په عادلانه او روښانه ډول وڅېړي. یوناما داسې مهال له افغان حکومت د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي غوښتنه کوي چې له دې وړاندې د ملکي مرګ ژوبلې یو لامل د افغان هوایي ځواکونو بمبار یاد کړی دی. خو له دې سره سره د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ په منځري سیمه کې د طالبانو پټنځای په نښه کړی او د نه پاکستانیانو په ګډون یې 15 طالبان وژلي دي. دفاع وزارت هم د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د څېړنو له پیل خبر ورکړی دی.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
آزادی رادیو ته غوږی است ورزو غور ته هلته د یو وژل شوی خبریال بسم الله عادل کورنۍ د نموړي د وژنکو د بیرته خوشی کېدو څخه اندېښمن دي. دوی وایي د ملي امنیت ځواکونو د عادل د وژنې په تور دوه کسه نیولي هم دي. اخوا په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د عادل د ترور قضیه باید په کابل کې وڅېړل شي. امنیتي سرچینې هم د دوو کسانو نیول کېدل تاییدوي. جزئیات په دغه راپور کې
د غور غک رادیو مسول مدیر بسم الله عادل چې لس ورځې وړاندې په غور ولایت کې ترور شو، اوس یې کورنۍ وایي چې د دې پیښې په اړه ملي امنیت دوه کسان نیولې دي. د بسم الله عادل ورور لالا ګل عادل نن سه شنبه ازادي رادیو ته وویل سیمه ییز زورواکي د عادل د وژونکو د بیرته خوشی کېدو هڅه کوي.
د ولایت په کچه زورواکي هڅه کوي نو شي کسان بیرته خوشی کړي. ان تر دې چې ملي امنیت موږ ته وویل چې دغه کسانو په اړه سنوي ممکن یو شمېر نور کسان هم ووژني.
په ملي امنیت کې هم یوې سرچینې د نوم نه خودل په شرط دی پیښې پاړه د دوو کسانو د نیول کېدو خبر تایید کړي. په ورته وخت کې د کورونی او چار وزارت کڅه هم په دې اړه جزئیات نه ورکوي، خو وایي چې د قضیه څېړنې روانې دي. هممهاله په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او مسول صدیق الله توحیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي په ولایتي کچه د مدیریتي ضعف لامل دغه پیښه باید په کابل کې وڅېړل شي او نیول شوي کسان باید په علني محکمه کې محاکمه شي.
هغه د پاکستان چې د بسم الله عادل د قتل په تور نیول شوی دی، زمونږ درخواست ده چې دا سمه توګه تحقیق وشي او
ښاغلی توحیدی وایي په تیره کې هم څو ځلې داسې شوي چې یوه پیښه د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو په غیاب کې څېړل شوې او پایله یې نه ده په ډاګه شوې. په غور ولایت کې د غور غک خبریال او مسؤول مدیر د روانې لمریزې میاشتې په 12 نیټه په فیروزکو ښار کې د نامعلومو کسانو لوري په ډزو ووژل شو. نوموړي د خبریالۍ تر څنګ مدني فعالیتونه هم کول.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
و وربشو کونړ ته د کونړ د زینو سرحدي ولسوالي اوسیدونکو وایي سربیره پر دې چې لڅوک کلونو رئیس د ډیورند کرخلاخ او وربندې د توغندوی مرمۍ لګي یا ول عمل دوی نه اوازې ځاني بلکې درانه مالی تاوانونه هم لیدلې دي خو بیا هم حکومت ورسره مرسته نه کوي دوی دا شکایت کوي چې د مرستو په برخه کې حکومت لپامه غورځولې دي په دې اړه پام وکړي یو راپور ته
عبد الله د دانګا مولسوالي د زوړ برول وسیدون کې د هغوی په سیمه یې ل تیر شو خو یو ل سکلونو راهسي پاکستانی ځواکونه د توپونو ډزې کوي چې دوی ته د سر او مال درانه زیان اړولې دي هغوی
زیاتره خلکو خپل ژوند له لاس ورکړ زیاتره کورونه هم تخریب شوی دي ساروی هم لمزت للی دي د کار کلی کروندې لپاره چې کوم زمکه ده هغه هم تخریب شوی او خراب شوی ده کوم پسلونه یا ونی بوټي چې وي هغه هم اکثریت لمنځه تللی دي موږ تر اوسه فورې د مرستې په نوم باندې هیڅ شی هم نه دی لیدلی
دا یوازې دانګام نه دی چې پرې د پاکستان پوز توپچی بریدونه کوي او پکې د افغان حکومت مخالف وسلوال فعال دي بلکې د ډیورن کرخې ته څیرمه د کونړ د شپږو پرتو ولسوالیو اوسیدونکي له یو ډول ستونزو او ګواښونو سره مخ دي د خاص کونړ ولسوالۍ د شالې ولې اوسیدونکي ملک تاوس خان وایي دوی سره په مرستو او د بیا رغونې په پروژو کې عادلانه چلند نه کیږي
اکثر مؤسسات تیرازی مرکز کې هغه خپل پروژې تطبیقی خو کبیا بل پر زول سوالي او تو غزیبې د ول سوالي په مرکزونو کې تطبیقی هغه سیمې چې لری پرتی دی هغه سیمې چې غرنې دی هغه سیمې چې د غوخ سره مخامخ دی التنزی زمونږ ول سونه چې دی غختنه کوي د خپل دولت نه د خپل حکومت نه چې دغه مرستې چې زمونږ په نومونو راځي زمونږ منطقو راځي باید مونږ ته راورسی
د ډیورن کرخې سره پراته ول سونه وای د پاکستان پوز پرې د توپونو بریدونه کوي وسلوالو ډلو یې هم په خپلو کورونو او سیمو کې آرام ژوند تریخ کړی او له بل پلوه افغان حکومت هم له پامه غورځولې دي د کونړ ولایتي شورا پخوانی رئیس حاجی محمد ساپه هم وایي ډیورن کرخې سره نږدې پرتو ولسونو سره د مرستو په ویش او د آبادۍ په چارو کې د حکومت لخوا توپیریز چلند کیږي
سلهاو ټولونه مواد په مختلفو برنامو کې دلته راشي او هغه په دغه چن زینو کې چې هغه یې د ولسوالانو لخوا نه یې د ادارې لخوا نه مشخص اشخاص معلومی هغه ته ورکول کیږي کو چیرته اداره دا وایي چې موږ دغه ولسونو سره کومک کړی دی نو موږ ته ولس تاسو په صفت موږ ته دغه اسناد وښایي تر اوسه پورې موږ په سترګو ته نه دي لیدلي
په کونړ کې چارواکي هم مني چې تر اوسه ډیری د آبادۍ او بیا رغونې پروژې په امنیتي ساحو کې ترسره شوي او همداراز مرستې هم په یادو سیمو کې وشل شوي خو اوس یې هڅې پیل کړي چې د ډیورن کرخې ته څیرمه پرتو کلیو ته هم خپل خدمات ورسوي د کونړ والی محمد اقبال سعید آزادی رادیو ته وویل
دا اوس هم د سروي ټیمونه راغلي دي انکشاف جهاد په چوکاټ کې په مختلفو ولسوالیو کې دوی لګیا دي پروژې سروي کوي مونږ اول ورځ باندې ویلو چې متوازن انکشاف په کونړ کې دا اصل د مونږ لپاره ملي دسترخوان پروسه چې ده ټولو ساحو ته باید رسیدګي وي او ټولو ساحې باید د مرستو نه مستفید شي
په کونړ کې د خاص کونړ سرکانو مروري شولتن دانګام او ناړی ولسوالۍ د ډیورن کرخې ته څیرمه پرتی دي د غرنی چاپیرال لرونکې دی ولسوالیو کې بیلابیل وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي او همدارنګ په تیرو څو کلونو کې پرله پسې د پاکستان پوز هم پر دې ولسوالیو وخت په وخت د توپونو ډزې کړي پاکستانی چارواکو په رسمي توګه پر دې ولسوالیو د توپچی ډزو خبره نه ده منلې خو په کابل کې افغان چارواکو وخت نا وخت پر کونړ له هغه اړې توپچی بریدونه غندلې دي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
په اورزګان کې د جنگ جګړو لعمله بې ځای شوې خلک وایي چې مرستې نه دي ورسره شوې په دې اړه پام وکړئ له اورزګان دغه راپور ته
په اورزګان ولایت کې د څو کلونو پرله پسې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکی خلکو ته رسیدلې دي
پر ولسی مرګ جوبلی سربیره په دې ولایت کې په زرګونه کورنۍ د خپل سیمو پرې شوو تارسوي دي او ګڼ شمېر اوس د ترینکوټ ښار په شاوخوا سیمو کې تر شنه اسمان لاندې په خیمو او یا هم په نړېدلو ودانیو کې شپې او ورځې تېروي. د اورزګان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د ریاست د معلوماتو پر اساس په دې ولایت کې وروستیو جګړو تر 15,000 زیاتې کورنۍ بې ځایه کړې چې ګڼې د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري او د ژمي سړه هوا یې د ماشومانو او لویانو ژوند ګواښي. دا بې ځای سوي کډوال وایي په کلونو کلونو خواریو آباد کړي کورونه یې نړېدلي، باغونه یې سوځېدلي او یوازې د تن په جامو کې راوتلي دي. دلته په ترینکوټ کې له 500 کورنۍ سره د ازادي راډیو د هغه راپور تر خپرېدو وروسته مرستې وسوې چې د دې د ژوند پر سختو شرایطو راڅرخېده. زرمینه چې د خپلو وو ماشومانو سره د دهراوت ولسوالۍ څخه جګړو د ترینکوټ ښار ته راکډه کړې او خاوند یې هم په جګړو کې وژل سوی، له هغه 500 کورنۍ څخه دی چې د ژمنۍ توکو مرسته ورسره وسوه. هغه ازادي راډیو ته وویل:
دا زادر د جته مډیر خوشاله یو راکه ډیر امنه نه غوړ ډیر دغه دا خور مسکینه دی پیزه د لاندې راغره د کی راکه چې یو دغه سر کې کومه کو سر کې.
سید ولی چې پستورګو نابینا دی هم یو له هغه کسانو دی چې ورسره د ازادي راډیو تر راپور ورسته د بهر میشتو افغانانو لوري مرسته سوي ده.
هغه کوم کوته کوم ورور دا سي ارچات نو ده یو فجم ورور بل وریاځي بل بارانه نه پدې یح چې نو وتاي سن نو نو وتاي سن نه دا کچنیان مجد تطلیس بر نزده دا بای را و تایس مخصم اینه پختایش دایس یک کدی یک تایی ریر دو برسو دا زادی راجوه سمو دیر دیر خوشحالی دیر دیر رو منان کوب دیر خوشحالی هم چه رای در یو ها دا پوری رسولی دی در هر زای پوری رخ پورتا کردی واسا نور راجوه گانی دی چندانی از ما رای نداری پورتا کردی لکه دا غزادی راجوه شد.
لدی 500 کورونی سره دا مرستی بحرنی میش که افغان لالمیر خان کردی. په دې مرسته کې له هرې کورنۍ سره د مرسته شو موادو ارزښت 8000 افغانۍ ته رسیده چې پکښې کې کمبلې د ماشومانو او لویانو لپاره کورتۍ، پټوان او نور توکي شامل و. په دې اړه لال میرخان ازادي راډیو ته وویل:
رادیو آزادی پروگرامونه چې مونږ اوبو ډیر د افغانستان خلک باندې ماتر واقع کیږي او واسه د غد وقت باندې د رادیو آزادی از دست رادیو د افغانستان د خلکو आवाज و هر چی تا پو در جهان تا رسیدی او ما در ستاس خبر دارم که دیره بد حال ده و آقا صد و آقا جنگ ده و پر یه خاطر بانی مونگ در پیزوز چارا در پیزوز پامیل ده پاره که اگر کاری و لکه بلستن و ویتاس سبیتر مالم در جمپر و جاکت و جراب و دسکش و خاله و
خدا مرسی ده غلطه ده زرگون کدوالو سخه یوی وڑی دلی ترسی دلی دی او گرن نور د جیمی پدی سره هوا که بیرنی مرستو تا آر دی. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد هم منیچ په دې ولایت کې له کورنۍ بې ځای سو کډوالو سره سوي مرستې کفایت نه کوي. ښاغلی شیرزاد ازادي راډیو ته وویل:
په گیزاب کې 1500 کورنۍ داخلي بې ځای سوي لرو چې هغوی سرویس سوي دي او د مختلفو موسساتو څخه ورسره همکاري سوي ده. تقریبا 1500 کورنۍ په دیراوت ولسوالۍ کې بې ځای سوي دي چې دوی ته هم د مختلفو موسساتو د خواځ ژمنی توکي او غذایی مواد رسیدلی دي. او دا ډول په مرکز ترینکوټ کې دا اوس هم سروي روانه ده.
د اورزګان والی هم دارنګا له مرستندوی ټولنو غوښتل چې د ژمي په دې ساړه موسم کې دي په زرګونه بې ځای سو کډوالو ته د مرستو په برابرولو او رسولو کې د ولایتي ادارې سره مرسته او ملاتړ وکړي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیح
ازادی رادیو سر و سی او ترنور و زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شد.
امریکایي رسنۍ راپور ورکوي چې ګڼو لوی شرکتونو پریکړه کړې چې له سیاسي ګوندونو سره مالی مرسته د یو څه مودې لپاره ودروي. د وال سټریټ جرنال د راپور له مخې په دغو شرکتونو کې د ګوګل، فیسبوک، مایکروسافت، امازون او ورایزن په ګډون نور شرکتونه شامل دي. دا وروسته له هغه چې په امریکایي کانګرس کې د ودانۍ مخې ته لاریون په تاوتریخوالي بدل شو او خلکو پر دې ودانۍ هجوم وروړ. په همدې حال کې کله چې ټویټر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حساب لغوه کړ، د ونډو په بازار کې د دوشنبې په ورځ د ټویټر د ونډو بیه 10% ټیټه شوه. ټویټر د جمعې پر ورځ د جنوري پاتمه وویل په امریکا کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لبیرې د ټرمپ حساب وتاړه. نور جزئیات د مرالی بشیر پر راپور کې.
پر ټویټر اته اتیا میلیونه کسانو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تعقیبوه. وروسته له هغه چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د جنوري په شپږمه نیټه په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې لاریون په تاوتریخوالي واوښت، ټویټر دوه ورځې وروسته د جمعې په ورځ د جنوري په اتمه نیټه د ټرمپ حساب وتاړه او ویل چې دا اقدام یې ځکه کړی چې د ټرمپ د ځینو ټویټونو له کبله په امریکا کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو اندېښنه شته. ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه په تکراری توګه لیکل چې په امریکا کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې درغلي سوي. پر ټویټر هغه مهال فشار زیات شو چې د جنوري په شپږمه نیټه د ټرمپ لاتړیو د امریکا د کانګرس پر ودانۍ هجوم وروړ او غوښتل یې چې د منتخب ولسمشر جو بایدن له تاییده د کانګرس مخه ونیسي. لدی اقدام وروسته د دغه ټولنیز شبکې د ونډو په بازار کې بیا 10% کم شوه. دا لومړی ځل و چې ټویټر د یو دولت پر مشر بندیز لګولی. په دې اقدام سره ټویټر پر نړیواله کچه یو شمیر انتقادونه هم راوپارول چې ګواکې د ټولنیزو شبکو لوی شرکتونه د بیان پر ازادۍ کنټرول لري. په دې وروستیو کلونو کې د ټولنیزو رسنیو شرکتونه تر سخت انتقاد لاندې راغلي چې پر سیاسي بهیرونو او انتخاباتو اغیز لري. د 2020 کال په اکتوبر میاشت کې د ټویټر رئیس جک دورسي د امریکا د سنا په استیمایه غونډه کې ګډون کړی و. د ټرمپ د حساب تر تړل کېدو وروسته د ټویټر پر مالی وضعیت ته یو څه منفي اغیز اټکل شوی. فیسبوک هم د ټرمپ د ولسمشری د دورې تر پای ته رسیدو پورې د حساب تړلی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په درشل کې د ټولي واد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداري ورکړې ده. په عین حال کې ولسمشر ډونالد ترامپ چې دیموکراتانو له واکه د لری کولو اڅ کوي د پلازمینی واشنگټن ډي سي لپاره اضطراری حالت اعلان کړي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی پرون په یو بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړی ویلي چې د امریکا د ټولو 500 ایالتونو په مرکزونو کې او په واشنگټن کې د کانګرس پر ودانۍ د وسلوالو اعتراضونو پلانونه جوړ شوي دي. له پلازمینې واشنگټن ډي سي پرته د امریکا په ډیری ایالتونو کې د وسلو ګرځول آزادي او قانوني ممانعت نه لري. د اف بی آی بیان زیاتوي چې دا اعتراضونه ښایي د روانې جنوري د 14 او 16 ترمنځ ورځو کې وشي. د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په درشل کې د وسلوالو اعتراضونو دغه خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې تیره اونۍ د کانګرس پر ودانۍ تر برید وروسته په واشنگټن ډي سي کې او د کانګرس د ودانۍ لپاره امنیتي تدابیر سخت شوي دي. تیره اونۍ د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ډونالد ترامپ د پلویانو د برید په پایله کې 15 کسان ووژل شول. اف بی آی دغه راز معلومات ترلاسه کړي چې یوه ډله له خپلو پلویانو غواړي چې که ټرمپ د خپلې دورې تر ختمېدو مخکې له واکه لرې شي په دولتي ایالتي او فدرالي محکمو او اداري ودانیو باندې بریدونه وکړي. که د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس او کابینه د اساسي قانون له 15 تعدیل څخه چې په اساس کولی شي ټرمپ د ولسمشرۍ لپاره نامناسب وبولي او له دندې لرې کړي کار وانخلي، د امریکا د استازو جرګه چې ډیموکراټان پکې اکثریت دي هڅه کوي چې روانه اونۍ نوموړی استعزا کړي. ترامپ د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ له برید وروسته پرون د لومړي ځل لپاره له خپل مرستیال مایک پنس سره وکتل. له دې کتنې داسې برېښي چې ترامپ د کانګرس لخوا د ده د لرې کولو یا استعفا ته د اړ ایستلو له هڅو سره سره خپله د ولسمشرۍ دوره بشپړه کړي. د حکومت یو چارواکي رسنیو ته وویل چې ترامپ او پنس رغنده بحثونه وکړل. د چارواکي زیاته کړه پنس دا نیت نه لري چې د ډیموکراتانو د غوښتنې له مخې ترامپ د اساسي قانون د 15 تعدیل په اساس د ولسمشرۍ لپاره نامناسب وبولي. د چارواکي په وینا خپل ترامپ هم د جنوري په 16 نیټه د ولسمشرۍ د دورې د پای ته رسیدو تر وخت له واکه د لاسه اخیستو پلان نه لري، خو ترامپ ویلي چې د بایدن د لوړې په مراسمو کې به ګډون ونه کړي. ولسمشر ترامپ دغه راز پرون دوشنبې د پلازمینې واشنگټن ډي سي لپاره اضطراری حالت اعلان کړ چې پر اساس د امریکا د کورنی امنیت وزارت او فدرالي اضطراری ادارې کولی شي د اړتیا په صورت کې له سیمه ییزو چارواکو سره چارې همغږي کړي. دغه وضعیت به د جنوري تر 23 پورې نافذ وي، خو په یوه ناببره اقدام کې د کورنی امنیت سرپرست وزیر چاد وولف چې اداره د لوړې د مراسمو لپاره د امنیتي چارو مسؤوله ده له خپلې دندې استعفا وکړه. وولف د خپلې استعفا علت یوه عادي چاره یاده کړې ده. په یو بل اقدام کې ملي ګارد ته امر شوی چې د لوړې د مراسمو د امنیت د ټینګښت لپاره تر 15,000 پورې ځواکونه واشنگټن ته واستوي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې دی. فریبا ظاهر لاند خبرونه وای.
د فاریاب سیمه ایز چارواکی وایي یو بهرنی وګړی د چاودیدونکو موادو ډک یو ټانک سره هدف ته رسیدو د مخه وژل سو. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه غوښتل دغه ټانک د فاریاب په المار ولسوالۍ کې وچوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په غزنی کې وسلوالو کسانو د کابل بانک یو کارکونکی وژلی. د غزنی امنیه قمندانۍ ویان احمد خان سیرت نن ازادي راډیو ته ویل چې نصیر احمد عثماني نن سهار ته بجې له کوره د دندې پر لور روان و چې وژل سوی دی. تر اوسه کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی. په کندوز کې د سپینزر دولتي فابریکې له 25 کلونو وروسته خپل فعالیت نن بیا پیل کړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي چې د دې فابریکې په بیا فعالولو یو لک شل زر امریکایي ډالر لګیدلې دي او 500 کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په درشل کې د ټول هیواد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداري ورکړې. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی پرون په یو بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړې ویلي چې د امریکا په 500 ایالتونو کې د ایالتي کانګرسونو او په واشنگټن کې د کانګرس پر ودانۍ د وسلوالو اعتراضونو پلانونه جوړ شوی دي. هند د دې هیواد لوی شارونو ته د کورونا وایروس ضد واکسین د لیږ چاري پیل کړي. دا اقدام داس مال سوي چې په ټول هیواد کې د کورونا واکسین تطبیق ته یوازې څو محدود ورځې پاتې دي. استرازینیکا درمل جوړونکو شرکت د کورونا ضد واکسین د وړاندې کولو لپاره د اروپای ټولنې د اجازه غوښتنه کړې. دغه شرکت د اکسفورد پوهنتون په همکاري د کورونا ضد واکسین جوړوي. د اروپا د درملو ادارې نن په ویلامې کې وویل چې د استرازینیکا غوښتنلیک په ژر تر ژره ورزوي او د جنوري تر 19 نیټې پورې به په دې ټولنه کې د یاد شرکت لپاره د بازار موندنې د مشروط مجوز په اړه خپل نظر څرګند کړي. او روسیه بریتانیا ته د خپل الوتکو د تګ راتګ بندیز د فبروري تر لومړۍ نیټې پورې وغځاوه. دا بندیز په بریتانیا کې د کورونا وایروس د دوهمي بڼې د خورېدو له کبله د دسمبر پر 28 لګول شوی و.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصيلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې لوستلی شئ. د سپورت نړۍ خبرونه واوري.
د سپورت ورزنه هنداره.
د وښو د درې میونی سیالینن په کابل کې پیل شوې. د دغه فدراسیون رئیس سید رحمان یورش نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالۍ کې له وښو په تکلپونو څخه 260 لوبغاړو ګډون کړی چې دوه ورځې به دوام کوي. خغله یورش وایي د دغه سیالیو له جوړېدو هدف دا دی سو د لویانو په کټګورۍ کې نوي استعدادونه وموندل شي. نوموړي وویل چې د وښو دغه سیالۍ په 11 کټګوریو کې ترسره کیږي. ټاکل شوی چې د ملي ټیم دوه لوبغاړي راشد خان ارمان او مجیب الرحمن هم متحده عربی اماراتو ته سفر وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه افغان لوبغاړي د تمریناتو لپاره متحده عربی اماراتو ته سفر کوي سو د ایرلند په وړاندې د لوبو لپاره چمتووالی ونیسي. د خاغلی هوتک په وینا ټاکل شوی چې تر راتلونکو 10 ورځو پورې افغانستان او ایرلند درې ورځنۍ لوبې وکړي. افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دغه دوه ستوري د محل د استرالیا په لیګ کې لوبېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ پرون اعلان وکړ چې د ملي ټیم څلور نور لوبغاړي قیس احمد، فضل حق، حمزه هوتک او فرید ملک هم د ایرلند په وړاندې د درې ورځنۍ لوبو د چمتووالي لپاره متحده عربی اماراتو ته تللي دي. د افغانستان ایرلند لوبه به د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. او جاپان د 2021 میلادي کال د اولمپیک سیالیو له ترسراوي سره مخالفت کړی. سره له دې چې د اولمپیک سیالیو ته یوازې څو میاشتې پاتې، د دې هیواد وګړي غواړي چې دا سیالۍ باید لغوه یا بوزنډول شي. په جاپان کې د کیو دی نیوز خبري اژانس د یوې سروې له مخې د جاپان 80% وګړي غوښتي چې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله دا سیالۍ باید لغوه یا وځنډول شي. دا په داسې حال کې ده چې د جاپان حکومت بیا ځلی د دغه هیواد په لویو ښارونو کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله اضطراري حالت اعلان کړی. ټاکل شوی و چې د توکیو اولمپیک سیالۍ د 2020 میلادي کال په دوبی کې وشي، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله دغه سیالۍ وځنډول شوې او ټاکل شوی چې روان 2021 میلادی کال په دوبی کې ترسره شي.
اوس هم دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. لمړی د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ، او بیا د ګوډی اچار تفریح خبرونه.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلامونه میومنی، زملالی بشریم، او د دې اونۍ نیمه نړۍ پروگرام تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونې موضوع پر ډیره ترخه چنجونو ته ولی مهمه ده چې د استدلال او لځانه د دفاع حق ولري. ولی یو شمیر کسان د جنجو استدلال او یا هم په یو موضوع نظر ورکول بد ګڼي. په کورنۍ او ټولنه کې د جنجو مشروع غشتنو او د بیان ازادي ته ارزښت ورکول د دوی پر رواني حالت څه اغیز لري؟
معمولا وده او پرمختګ په غو ډول چې نور جنجو نه کوي یا نور انسانان نه کوي دوی نسی کوي.
کنجونی د حقایق پر وړاندې چې په خلپاته سي خپل غشتنې او د ځان پر وړاندې ستونزې او ننګونی لمشرانو سره شریک نکړي، څه به دي پایلې به ولري؟
د خځو د بیان ازادي حساب کولو پر اډلو کې د خځو د مدني حرکتونو او د خځو ته هیڅ کله اجازه نه ورکول کیږي چې خپل مدني اساسي او سیاسي حقوقونه دفاع وکړي.
آیا د افغانستان په شونځو کې داسې کوم مضمون تدریس کیږي چې لمخې نجونی د استدلال کولو جرأت ومومي؟ موږ په دې خبرونه کې هڅه کوو دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې داسې نجلۍ په ژغ پیلېږي چې په ټولنه کې له توپیري چلند سره مخامخ شوې ده.
سسه کال د دولسم صنف نه فارغ شوم او خپل تذکره مې د کانکور د فورمو د اخیستو لپاره د مکتب مدیرې ته ورولله، خو کله چې مدیر از ما تذکره ولید ما ته وویل دا تذکره ما ته سم نه ښکاري، او ما مدیر صاحب ته وویل چې مدیر صاحب لکه ما ته وخت راکړي چې زه تاسو ته تشریح درکوم دا تذکره سمه ده. زما تذکره د اوسنۍ نوې ډیزاین تذکره و، خو مدیر صاحب یو وار په قار شو او راته وویل زه نه پوهیږم ته پوهیږي، ته څنګه زما په مخ کې لسانه دفاع کوي، ته څنګه زما په مخ کې خبرې کوي، او ته دولس کاله زموږ د لاس لاندې وې. ما مدیر صاحب ته وویل مدیر صاحب خدای دې نه کوي چې زه ستاسو په مخ لسانه دفاع وکم، خو لکه راته وخت راکړي چې زه دا تذکره تاسو ته تشریح کوم. مدیر نور هم په قاره شو او ما ته وویل شپشه شپشه سپین سترګې، ته کومه ژورنالیست یا کومه نطاقه یې چې زما په مخ کې داسې لغت پراني کوي او داسې سمې خبرې کوي؟ نور مې عصب مه خرابوه، له دې ځای نه لاړ شه کنه نو بیا په وهلو وهلو د مکتب نه دې وباسم. د هغه ورځ نه بعد هره ورځ مکتب ته تلم او په دایقه هوا کې به یې درولم او هیڅ کار راته نه کوله.
دا د دولسم ټولګي زده کوونکې مدینه و چې د دې په خبره کورنۍ رون اندې ده، او دا په کورنۍ کې له هیڅ ډول نه انډولي سره نه د مخامخ سوي، خو په ټولنه کې د خلکو د دوګونی چلند سره زیات مخامخ سوي، او دا خبر ورته د خوشحالي وړ ده. هدیه هم د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي د کورنۍ غړي ورته ویلي چې د مشرانو پر وړاندې استدلال کول نامناسب کار دی، او د کورنۍ او مشرانو خبرې باید په هر حالت کې ومنل سي. د هدیه په وینا د افغان ټولنې هغه دوه تغاړه ایشي، خو لځانه د دفاع نه کولو لکه بل ورته زیان اوشتي، او دا په دې برخه کې خپل کورنۍ پرابولي. په افغان ټولنه کې ډېری مشران او د کورنۍ غړي جنو ته دا حق نور کوي چې په کور کې لاله خپل پلار او مور سره هم پر دینو موضوعاتو نظر شریک کړي او خبري وکړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ګلبیبی هم همداسې و مورده. دا په دې فکر ده چې جنو باید د مشرانو مخکې خپل نظر څرګند نکړي. د شوز پر وړاندې د تاو ترخوالي د مخنیوي د قانون لمخې په افغانستان کې د شوز پر ضد د تاو ترخوالي 22 ډولونه ثبت شوی دي. په افغانستان کې د شوز د حقونو لپاره ډیر شمیر ادارې کار کوي او هڅه کوي چې د شوز پر وړاندې تاو ترخوالي راکم کړي. خود شوز د حقونو د مدافعینو په وینا په دې هیات کې تر ډیره د شوز پر وړاندې د تاو ترخوالي منلسوي 22 ډولونه په دود بدل شوی دي. لهمدې کباله دوی د شوز پر وړاندې د تاو ترخوالي کمیدل اسانه او د قناعت ور نه بولي. خو د شوز د حقونو مدافعین چپ نه دیناست او د شوز پر وړاندې د تاو ترخوالي د راکمولو هڅې روانې ساتلې دي. د شوز چارو وزارت مسلکی او د پالیسی مرستیالي سپوږمۍ وردک په خبره د نجونو د نظر ورکولو د جرأت په برخه کې دغه وزارت په لیرو پرتو ولسوالیو کې د عامه پوهاوي سیمینارونه جوړ کړي دي. میرمن وردک زیاتوي
د نجونو د نظر ورکونې په مورد کې چې څوک حق نه ورکوي او توهین تعقیب کړي، توهین تعقیب په خپل یو ډول توتشخوالای دی چې په قانون کې ذکر دی شوی دی، او بل د ګډون حق خو یو حق دی د ټولو انسانانو، خاصتا د ښځو، د ښځو د نجونو چې موږ همیشه د ګډون د حق نه دفاع کړې ده، او خلکو ته هم د ما پوهاوی پروګرامونه درلودلی دي او کوم سالونه ورکړي چیرې چې نجونې د نظر ورکونې حق ولري، حتما دوی با جرأت او په خپل ورځنی کارونو کې، په خپل ورځنی ژوند کې په ځان اعتماد پیدا کوي، په نفس اعتماد پیدا کوي، په خپل کار اعتماد پیدا کوي، په خپل نظر او پرمختګ کړي، او هغه جنې چې نظر ترې ونه شي خستای څوک د نظر حق ور نه کړی، هغه پرمختګ نشي کړای او په ځان اعتماد او باور نه لري.
د ارواپوهانو د سیړنو پر بنسټ د شوزو او هلکانو ترمنس توپیری او دوګونی چلند او لنجونو څخه د نظر څرګندولو او استدلال حق اخستل د نجونو پر ځان باور کموي او د نورو اروایي ناروغیو لامل یې ګرځي، چې دا کار د نجونو راتلونکي ګواشي او د دوی پر وړاندې د نورو زیاتو خندونو سبب کېدای شي. ارواپو شرف الدین عظیمی په دې اړه وایي
موږ لیدلی دي چې په دوی کې معمولا د انزوا حس ډیر اوچتی، معمولا وده او پرمختګ په هغه ډول چې نور انجونې کوي یا نور انسانان کوي دوی نسی کوي. له خپل جنس نه دوی په اغلب مواردو کې نفرت یا کرکه لري، یعنی وایي چې زه انجلۍ یم زه له ځان نفرت لرم، له ځانه نفرت کوي، یعنی ښه حس د ځان په اړوند نه لري، د کورنۍ په اړوند بدبینه کیږي، بد فکر پیدا کوي، د بی ارزښتۍ یا د نه ارزښت احساس کوي، یو ډول ګوښي او انزوا پیدا کوي، په ژور خپګان هم په ډیری مواردو کې اخته شوي. په ډیریو کې خو د خودکشۍ یا ځان وژنې افکار هم لیدل شوي، سټرس هم په دغسې خلکو کې ډیر لیدل کیږي. له ژوند نه د ستړیا، ژوند ته د لیوالتیا نشتون او په ټوله کې خستګي، کسالت معمولا په دغه ډول مواردو کې موږ لیدلی.
د پوهنې وزارت ویاند نجيبه آریان وایي د پوهنې وزارت تنجونو د شفاهي جرأت او د خپل حق څخه د دفاع لپاره د استدلال او نظر ورکولو په هدف کوم خاص مضمون په تعلیمي نصاب کې نه لري. خود آریان په خبره یاد وزارت شوونکو ته دند سپارل چې د افغاني کلتور په پام کې نیول سره تنجونو ته دا وړ زده کړې ورکړي چې څنګه له خپل حقونو څخه دفاع وکړي. اغلی آریان زیاتوي
د خوانځي په سطحه د معلمینو لپاره د هدان د سپارل شوی چې په ټولګیو کې د زده کوونکو د اخلاقي جرأت د لوړاوي په پار، البته د ټولنې د آداب او اصول په پام کې نیولو سره ورته د زده کړې ورکې چې خپل کورنۍ سره د خپل حقوقو په اړه، البته د مور او پلار د ځایګه د درناوي په نظر کینولو سره دوی ته د زمينه برابرۍ خوونکې چې وکولای شي چې د ټولنې د آداب او اصول سره سم د خپل حقونو د غوښتنې لپاره دوی ګام اوچت کړي.
د افغانستان د اساسي قانون د دویم فصل د 22 تر 55 ماده پورې دا په وضاحت ویل شوی دی چې د دغه هیواد ټول اتباع د قانون پر وړاندې له یو ډول حقونو او مکلفیتونو څخه برخمن دي. د شوزو پر وړاندې د تاو ترخوالي د منی قانون لمخې د شوزو او نجونو د حقونو تر پښو لاندې کول او په جبر یې چپ پاتې کېدو ته هڅول د شوزو پر وړاندې د تاو ترخوالي له ډولونو څخه ګڼل کیږي چې عاملین یې د قانون پر وړاندې پردي. په دې اړه د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال رئیس عبدالسبحان مصباح داسی وایي
هر هغه څوک چې نجونی لدی حق نه محرومی هغه د قانون ناقضین ګڼل کیږي. د اساسي قانون 22 ماده کې په صریحه توګه ویل شوی دی چې خزه او نارینه دواړه د قانون په مقابل کې مساوي حقوق او مکلفیتونه نه برخوردار دي. نو دا ارتباط لري هر حق ته، که هر حق کې د دوی محدودیت وځي کېږي، د هر چا لخوا نه هغه بیل د هغه قانون پر اساس باندې تر پختن لاندې راځي.
په افغان ټولنه کې ډیری خلک د شوزو او جنونو له ځانه دفاع تابو کړي او د جنونو لپاره دا نه خوشوي چې د کورنۍ د غړو په مخ کې خبري او نظر څرګند کړي. خو دا چې ولې ډیری خلک په دې باور دي او دغه باور څومره د ټولنې په ضرر تمامې دای سي، دا بل حقوق پو حمید اوریاخیل څخه واورو.
ناوړه دودونه هم په افغاني ټولنه کې ډېر زیات پیدا کیږي. کچېرې موږ جنې ته اجازه ورنکړل شي چې تر څو د نارینه په وړاندې خبرې وکړي چې دا یو هایپ دی او نه باید دا کار وشي، چې د مور او د پلار بې سوادي متاسفانه په دې وطن کې په مجموع کوایم د افغانانو په ټولنه کې داسې شخصیتونه هم شته چې د ښځو د بیان ازادي پر وړاندې ناوړه ذهنیت جوړ شوی، لکه دغه جایدادونه واخلي او ته حق ورنه کې چې تاسو میراث حق لري، او بعضې نور د ښځو د بیان ازادي صاحب کولو پر اډلو کې د ښځو د مدني حرکتونو لکه فیمینزم باندې ناوړه اغیزه کوي، او د ښځو ته هیڅ کله اجازه نه ورکول کیږي چې خپل مدني اساسي او سیاسي حقوقونه دفاع وکړي. دوام د ښځې رټل د هغې شخصیت پر مختګ لمنځه وړي. کله چې یو ښځه داسې حالت کې د اولادونو څښتنه شي، دوی نشي کولای چې سالم اولاد ټولنې ته وړاندې کړي. نو ویل شو چې ښځې رتل د هغې د اولادونو د راتلونکي نسل رتل کیږي. دریم عمل، یوه داسې ښځه چې د هغې ازادي باید حق سلب شوي، د هغې پرمختګ مخ نیول کیږي. هغې ټول عمر رتل شوی، هیڅکله داسې ښځه نشي کولای چې میړه او ښځې رابطه وساتي. د ژوند پړاوونه به یې د ستونزو سره مخامخ وي. اول دا چې بېسوادي باید له منځه وړل شي. که چیرې مشران باسواده اوسي، نو د ښځو ته ښه احترام کیږي، د دوی د مدني اساسي حقوقي حق ورکول کیږي. دا د چې کله چې دوی حق ورکول شو، دوی په جامعه کې نظریات ورکول، دوی په جامعه کې خپل خبرې طرح کړل، نو دلته د نارینه د ښځو په ارزښت بیشتر او زیاتر پوهیږي.
د نیمې نړۍ خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو پر خدای سپارم.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
خوږو اوریدونکو سلام، سګي مو څنګه دي؟ دلته په خارونو کې نږدې دي چې ټول سګي له کاره ولويږي، ځکه پوکاڼي او سوري د زغالو دودونو یو مخ بند کړي دي. رایستل کیږم نه چې دودونه مو څنډلي او دوی مو ښه پاک مینځلي وای، او کدا کار کیدلی نو د قرغې په بند به خلک نه وزای شوي. هر چا به د خپل سګي دودونه د بند په اوبو کې څنډل، لکه اوس چې د شاوخوا هوټلونه خپلې کاسې، دیګي او د سرخانونه پکې څنډي. د خبرونې په پیل کې مو له یو پوډري دودغړن سره مرکه درته کړې ده چې پوه شئ ولې پوډر څکول پریږدي نه.
کدی لومړی نوم راته وای نو خوشاله بشم.
نوم شهزاده دی، خو اوس ټول د پلنندې دودغړن راته وای.
نو زه څه درته وایم؟
ته هم دودغړن راته وای. اخرې ما ورورا،
نو دودغړن دا پوډر ولې سکې؟
دا هو زه که کوم چې خمار مې مات شي، ځان درد مې کم شي، او دا شاوخوا پولیسان خوارانم روزي تړدي. د ما ورورا،
نو د پولیسانو روزي په تا پورې ساړه لري؟
هغوی دلته پوډر نه راوړي. د ما ورورا
څه خبر یم، یعنې چې راوړي؟
راوړي او کیرم نه وړي. د ما ورورا نو آغا نور یه چی راوری آغوی تا سنوائی
نو روزی لدیل آره گتی
سن لدیل آره آو چا هم ده تنخان لاره ده مورو را
نو تبا که گه خودتا
زفو لامخ که تبا تبا هم ده مورو را پا تبایی پسی مگرزا که زه تبا شم نو یو دو خاچاق باران خو با مرشی ده مورو را
نو تاسی پودریان د دې لپاره پودرس کوي چې قاچاقبران او پولیسان ماړه سي
اوه دې ما ورورا دا وړوکه کار دی لام دغه وی پورې نه مسنه لارې جوړیږي
دې پرې خودو کوشش دې کړې دی کنه
کړی مې دې یو ځل مې ځان د پولیسانو ګزمې ته په لاس ورکړو دې ما ورورا ما وایي چې زندان ته مې واچوي چې د دغو پوډرو له غم خلاشم ما ویل یا به مړ شم او یا به غشم د ما وروره
نو بیا یې زنداني کړې
او خو هلته چې لاړم دومره ښه او ډېر پوډر رارسېدل چې ما ویل کاشکې څو ورځې مخکې بندې شوم د ما وروره
هلته دې له کومه کول
د زندان کار کوونکو راوړل او په موږ پوډریانو یې په رڼا ورځ ویشل او ویلی چه لاز ده خلاص ده ما ورورا چه هر زو خبروی خبر یکا
نو بیا لغزه سنگ را خلاص شوی
ویم خدای ده تباکی یو نوی امیر راگه ویلی چه پودریان طول خوشی کهی آسی دوده خواره دی ما خود دیر حضور ورطا وکرو چه مومی خوشی کهوی ام دول ده خوشحالایم خوی نمانلا دی ما ورورا
ها یعنی لدیز حالتا در تا دیر رسیدل ها
او حالتا هم دیر و هم علا و او هم ارزان او دی ما ورورا
نو چل زندان ای راو ویستی بیا چیر تا لاری
چل زندان ای راو ویستم نو سیده ای روختون تا یورم دی ما ورورا
خا
او
نو حالتا ی دوا در بانده کولا
نه هلته له زندان هم ارزانه او پریمانه وو چې ډاکټر ته به مو ویل چې دا ولې دومره ارزانه او پریمانه دي نو هغه به ویل چې که یو دم در باندې بند کړو بیا نه جوړېږي همداسې لږ لږ کوئ آخر به ښه شئ
نو بیا ښه شوې
نه چې ښه شوی وای نو دلته له پله لاندې مو څه کول لا بتر شو او چې خله پښو ولوېدو نو له هغه ځای راویستو او د کابل سیند ته یې ورکوز کړو چې اوبه مو یوسي د ما وروره
نو اوس یې هم د پرېښودو اراده نه لري ه
نه د دې ځای پولیسان او پوډر خرڅوونکي د زندان کارکوونکي او مسؤلین د پوډریانو د تداوی د روغتون کسان لوی او واړه قاچاقبران د لویو لارو د امنیتي پوستو کسان او غټ غټ دولتي او حکومتي چارواکي ټول د همدغو پوډرو چرسو او تریاکو له لارې پیسې پیدا کوي او پیسه داره کېږي نو چې زه یې ونه څه کوم هغه یې ونه څه کوي د ما وروره دا ټول به پیسې له کومه کوي زه ته یې وایه خیر دی که زموږ وینه وچوي د دوی وینه پیډیریږي او د وطن دغسې پیسه دارانو ته ضرورت دی د ما وروره
دود غړنه سترګې وغړوه او لکه چې ځان یې حق ته وسپاره ناخ مې دا مرکه ورسره وکړه
کله چې د کابل په یو څو څلور لارو کې ترافیکي اشارې کلکې شوې نو ټولو خلکو به ویل چې شکر دی هیواد مو د ترقۍ په خوا روان شو خو چې څه وخت تیر شو نو خلک په خپله خبره پښیمانه وو د یوې څلور لارې د ترافیکي اشارو له فعالیته مو خبره وو پام وکړئ
زه دا د خدای شکر د اشاره خوش نه ده چې ژرته تیر شمه و تر اوسه یلا سره کېدو ته وخت شته.
ودرګه چیرته روانې؟
نه ګورې چې اشاره شنه ده؟
وینم یې، خو ته هلته وړاندې وګوره کوم چارواکی تیریږي.
نو ولې هغه اشاره نه ویني او که نه پیژني؟
چارواکی دی، ضرور کار به لري، ځکه سره اشارې ته نه درېږي.
او رښتیا هم ډالر به هوایي ډګر ته رسوي چې له پروازه پاتې نه شي.
څه ووایو نو، دغه به خدای ته معلومه وي چې څه کار کوي.
هغه خو هغه دی تیر شو، اوس برکت وکړو.
نه ګورې چې اشاره سره شوه؟
نو تر بیا شنه کېدو ماتله شو.
او نو ته خو چارواکی نه یې چې په سره اشاره ورتیر شي.
والله نو څه به ووایو، ټول عمر مو په دغه رابندیانو کې تیر شو، زړه مو تناکې تناکې دی.
بس حوصله کوه حوصله، نور هیڅ هم نشي کولی.
دا د اشاره خوش نه شوه، حرکت به وکړو.
اشاره خوش نه شوه خو هلته وګوره، خارجي قواوې تیریږي.
هغوی هم سره اشارې ته نه درېږي؟
نه، چې د خپل وطن غل دې نه ورته درېږي نو بهرنیان به څه ورته ودرېږي.
دغه خو رښتیا وایې. خو مونږ څه وکړو، همدا اوس یو ډېر مهم کار ته روان یم، او که په خپل وخت ونه رسېږم ډېر تاوان کوم.
څه به وایې وروره، ته خو به کار لرې، په ډېرو موټرو کې به عاجل ناروغان وي، هغوی ته ګرانه ده چې په وخت روغتون ته ورسېږي.
په خدای چې زړه مې نور وچاودېده. د بهرنیانو موټر خو دغه د تیر شول، حرکت به وکړو.
اشاره بیا سره شوه، لږ نور حوصله وکړه، چې شنه شوه بیا زه.
حوصله م حوصله نه مانده، خدای مو دې عرض واوري.
اورم اورم. څنګه وزیر صاحب تیریږي؟ اوهو، لا راسې هم بنده ده، څه وخت را رسیږي؟ نیم ساعت وروسته. ولې نیم ساعت وروسته؟ خو امام به یې وختي کړی و.
څه به ووایو نو.
زه سمه ده، وای وزیر صاحب نیم ساعت وروسته له کوره راوځي، اوس په امام کې دی.
نو لاره نیم ساعت مخکې ورته بندوي؟
او د رئیسان و معاونان خو یو ساعت بندوي. شکر وباسه چې معاون اول یا معاون دوم نه تیریږي.
کار خو پاتې سو. امر صاحب خوب را باندې راغی، چهار وخت لاره خلاصه شوه، بیا خو یو غږ را باندې وکړه، ثواب به دې وشي.
کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1، او جلال آباد 4.
لو رزی تختم چلا شور ڈگستا بند دا آئے ہائے ستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچو پا ہل چوپا دا زما بند دا لو رزی تختم چلا شور ڈگستا بند دا آئے ہائے ستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچو پا ہل چوپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې وسوم د زړه درزاوند دا د زړه درزاوند دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا هل چوپا دا زماوند دا لو رزی تختم چلا شور ډکه ستا بند دا آی های ستا بند دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا هل چوپا دا زماوند دا سکلم چه گورم آی نکی زاتا وایم چه دا چهره خود سنا چشنا غند دا های اشنا غند دا شپی تپا ناورم اشپا چپا اللہ چپا دا زمان غند دا لورا زیتا ختم چه دا شورا دکستا غند دا های های زپکی وینم تا درد زای زای منظر جلانا زپکی وینم تا درد زای زای منظر جلانا ستا شاعری ٹولا تواوری درنا غند دا های درنا غند دا شبی تپا ناوڑا ماش پا چپا اللہ چپا دا زمان غند دا لورا زی تختم چلا شورا ڈکستا بندی دا آئے ہائستا